د امریکا غاګ دی وی نننی خبری خبرونه مهم سرټکی د کابل هوایی اډې سره نږدې نن په چاودنه کې لک تر لګ دی لاس کسان وژل شو دي چې پکې ماشومان هم شامل دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د اگست په 15مه یو خبری کانفرنس کې وویل په فعال توګه هڅې روانې دي چې د اگست په 1 د تخلیه د ماموریت د پای ته رسیدو وروسته د کابل هوایی ډګر د پروازونو پر مخ پرانستی وي. څېړونکي وایي په پاکستان او بیا په خصوصي توګه پښتانه میشتو سیمو کې ښځو ته ورپېښې مسلې په ټولنیزو رسنیو په سمه توګه نه راپورته کیږي. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کانکور کمیټې د کانکور عمومي پایلې اعلان کړې چې له مخې یې د سلګۍ په نوم محصله د 1400 میلادي کال کانکور عمومي اول نمره اعلان شوه. خو برخلیک به څه وي؟ د خبری خپرونې لیدو لپاره راسره مل وسئ.
ډېر وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، ستړي مشئ، ستاسو کوربنه منزه شهید یم. د ډی وی په یو ساعته خبری خپرونې کې تاسو ته هرکلی وایم. نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ کال 2021 د اگست میاشتې 16 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په خیبر پښتونخوا کې د شپې 10 په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپښین 1 بجه ده. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل. په خبرونه کې بیلابیل راپورونه او د افغانستان وروستي حال په اړه تاسو سره تفصیل شامل و. موږ سره په خبرونه کې مل شوې دی د ډیوه خبریال الیاس خان د کابل څخه. ستړي مشي په خیر راغلی الیاس خان صاحب.
ډیره مننه منزه، خوشاله اوسئ.
الیاس خان صاحب، کابل هوایی ډګر سره 2 چاودنې شوې دي. ویل کېږي چې په دغو چاودنو کې د امریکایانو په ګډون 14 افغانان هم وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان دي. که د دې تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ تاسو.
جی بالکل، د ماښام نه لږه شېبه وړاندې مازیګر وخت کې دغه د ماکو اطلاع وړومبی ده. یو د ماکې اطلاع راغله، بیا ورپسې وروسته وایي چې نه، دا 2 دماکې شوي دي. هغې کې اوړومبی خو صرف د ټپیانو ذکر شوی وو او د مړو ذکر پکې نه و. خو ورو چې نور معلومات مخې ته راتلل، نو په هغې کې تر دې دمه پورې د 13 کسانو د وژنې او تقریبا د 6 د ټپیانو پخلی مختلفو او ځایي مطبوعاتو کړی دی. په دې کې زیاتره چې کوم ماشومان، زنانا، سړی، ټول او څو امریکایي فوجیان پکې هم ښایي چې په دې مړو کې شامل دي او په ټپیانو کې هم شامل دي. دلته کې د کابل مختلف روغتونونو ته د امبولانس او اوازونه مونږ واورېدل چې په هغه کې د غمړي یا چې کم ټپیان دي هغه راوړل کېدل. او د هغه نه وروسته د حامد کرزي انټرنیشنل هوایي ډګر سیکیورټی نور هم زیاته شوې ده. خوښه چې کومې څومره لارې دي هغه ټولې تړل شوې دي. هغلته وړاندې رش په وښ اوس خو بالکل چاته د تلو اجازه نشته دی. او د کابل په هوایي ډګر باندې امریکني یا غیر ملکي ځواکونو خپله سیکیورټی هم زیاته کړې ده. او موږ وکتل چې بره چې کوم جنگي د دوی الوتکې دي، ټول د ورځې یا د شپې که دوی دلته نه خپل ځواکونه یا نور افغانان دلته نه بوځي، نو هغه ترانسپورټ تیاری وي، C-130 یا نور د هغې نه لوی هرکولیس. اوس ماښام کې موږ وکتل چې 2 طیارو د افغانستان چې کوم هوایي ډګر دی هغې نه بره سیکیورټی هغوی خپلو دغه کې اغېستې وه او خپل دغې کولو سیکیورټی ذمواران یې ترسره کولې.
الیاس خان صاحب، دا مهال آیا تاسو نن د ځایي خلکو سره خبرې شوي دي او که نه، تاسو وویل چې د کابل په روغتونونو باندې هم ډېر رش دی؟
مو خو چونکه به هوټل نه بار بیا اجازه نه و د تک باندې، صرف د بره وخیزو یا ایسته بیسته چې کوم زیت نه مونږ ته یو ځایونه ښکاري، نو هغه یو ننداره خو کولی شو. خو د هوټل نه د بهر انتظامیه دغه بنا وه چې تاسو ځای ما او ظاهره ده چې هر رقم خطر را پېښېدای شي. خو صرف د امبولانس هغه سایرنونو اوازونه به مونږ اورېدل چې هغه تقریبا 100 امبولانس یې په کوم ځای کې چې مونږ پاتې کېدو، نو هلته کې مختلف روغتونونو طرف ته غتلې او باقي دغه طرف ته مونږ خپل باندې دغه د ماکو نه رسنیو تلې.
خپل تاسو کله چې دغه 14 وشویل یاس خان سیوایا تاسو د دې غږ واوریدو څه ګمان کوي چې دا غټه 14 وه او که څنګه لوګي مو لیدله کنه لیدله تاسو حالته څه حال لید خپل پستر کو باندې ځکه چې تاسو په کابل کې اسایا د دغه 14 وروسته تاسو څه ولیدله د خپل ودانی څخه
جی مون نظر مون خو اصل نن د طالبانو د یو لوی جرګه هغه ته مونږ تللو پر کانټیننټل هوټل ته دلته دا هغه نن لګ تقریبا 3 بجې مونږ فارغ شو واپس پر هوټل ته راغلو او دا هغه سټوري جوړولو سره رپورت هغه کې مصروف وو او کمرم بندو نو مونږ خاص کر د دماکو په आवाज باندې نیو پوښیوی البته دا غي رسته چې مونږ فارغ شو نو بیا دا خبر رالو چې لږ شی وړاندې د کابل ایرپورټ نه بهر د دماکې شوی دی
ډیره مننه الیاس خان صاحب په خپل ځان خیال ساتي
مهرباني
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د الیاس خان څخه تفصیل واوریدو چې نن په کابل کې په هوایي ډګر کې کومه پیښه رامنځته شوې ده په هغه کې 14 کسان تر اوسه وژل شوي دي او نور پکې ګڼ شمېر ژوبل کسان هم دي په دغو کې ماشومان هم شامل دي او د دې تفصیل به وار په وار تاسو سره شریکو د نور مرګ ژوبلې مخې ته راتلو سره به تاسو سره تازه حال هم د پیښې په اړه شامل وو خو زه د یو بل ریپورت ولوري ته د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهار شنبه په ورځ د اگست 15مه یو خبری کانفرنس ته وینا وکړه او پکې وویل چې دوی په فعال توګه هڅه کوي چې رواني د اگست په 1 د تخلیه د ماموریت یا د خلکو د انتقال او افغانستان څخه د وتو د عملیات پای ته رسیدو وروسته د کابل هوایي ډګر د پروازونو پر مخ پرانستای پاتې وی راځي چې تفصیل یې د نوشروان قلندر په دغه ریپورت کې پکړه سره واورو
په افغانستان کې د امریکا لپاره د وروستۍ ورځې مهمه دي په زرګونو افغانان د هیواد نه وتلو لپاره د کابل ایرپورټ نه بهر په کتارونو کې ولاړ دي د خلکو د وښکلو لپاره الوتکه تیزه سره کمی شوې دي وائٹ ہاؤس وای کو ضرورت پیښونو پاتې کېدو ته تیار دي
The president was briefed.
صدر بایدن ته معلومات ورکړل شو او هغه اختیار لري کچره د پلان بدلولو فیصله کوي. د دې ترڅنګ مونږ د 1 اگست پورې د خپل میشن مکمل کېدلو لپاره په سملار یو.
امریکا تر اوسه طالبان په افغانستان کې د حکومتي چارواکو په توګه ندی منلې. د امریکا خارجه وزارت د شورو 4 په ورځ ویلي طالبان به د افغانانو د خیساتنې زموږ وروي.
زه خپل ځاني هر سفارتي اقتصادي سیاسي او د مرستو لارې خپلوم د اتحادیانو ملګرو سره هم له نږدې نه کار کوم او هر ممکنه کوشش کوو چې د خلکو بنیادي حقوقونه خوندي وساتل شي
په کیپیټل هیل کې د صدر بایدن انتظامیه د تشویش وړ اندېښنو سره مخ ده او ځینې د کانګرس غړي د صدر بایدن په دې داوه باور نه کوي چې ګنې افغانستان نه د وتلو لپاره ورسره کافي وخت دی
people really
خلق حقیقت کې غواړي چې صدر بایدن دې ته وحسي چې تر وګد وخت پورې پاتې شي خو هغه لکه څنګه چې زوایم د ګټي په ځای خطرې زیاتې او زه د صدر په فیصله باور لرم
ریپبلیکنز بیا وایي چې د پوسټ پاړه د حفاظتي خدشاتو نه بچ کېدې شوې چې په افغانستان کې د اتحادیانو خبرداري وته پام ورکړې شوې وو
موږ له اوس کړه چې خپل اتحادیان بر او باسو کچاره د خپل باور او لوزونو خلاف ورزي وکړو نو بیا به دوی په امریکا څنګه باور کوي ملګری پر خودل زمون قومي سلامتي ته هم خطر جوړوي راتلونکي وخت کې به ملګری بیا څوک رضا کوي آیا دوی به بیا په امریکا باور وکړي
طالبان هغه خلک ودروي چې کابل ایرپورټ ته تک کوي او ورسره خصوصي ویزی دي دا یو چیلنج دی خو پینټاګان ویلي دي امریکایي پوز په ځمکه د ستونزې ته ګوري
We have shared what the
problem مونږ په لوی کچا دا شریک کړي چې دا ټول لپاره سم اسناد کوم دي دا سينو وایو چې دا به پوره وي خود دې د لپاره پراخه هڅه کوو او د خلکو د ژغورنې لپاره مو په طالبانو ښکارا کړي چې غواړو د چک پوسټو د لارې لاسرسي ولرو
پینټاګان تر اوسه دا نه دی ویلي چې د کله نه به پوز او پوزي سامانونه د کابل ایرپورټ نه وخل پیل کړي د کانګرس نوموړو غړو خبرداري کړي چې د انخلا لپاره پروازونه به 2 کې بند شي
پښپا ګورزو کې به موږ هر څه وتړو ښا د شپږ ورځې نه بلکې حقیقت کې اتصل وېښ ساته دي دوی به تر دغه وخت پورې هغه ټول خلک وژغوري او دروازې به وتړي دا د منلو وړ نه ده.
د شورو پروز امریکا ویلي په تیرو سریری ساتو کې نور لس زرو پورې افغانان روخ کی دي. نو شیروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگتن.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټیل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملتیا مو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیز په څو شیبو کې به تاسو سره د کابل په وروستۍ پیښې چې د کابل هوایي ډګر کې تر سره شوې ده هغه باندې نور تفصیل او څېړنه هم شامله وو. د دین وروسته به د کابل حالات څنګه وي او څنګه ورته کتې شو په دې باندې به هم څېړنه لرو. خو لومړی زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د افغانستان په تړاو دی د طالبانو په وړاندې د مقاومت د وروستۍ ځای پنشیر استازو د نن یعنی د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د پروان ولایت په سرخار چاریکار کې له طالب استازو سره لیده کاته کړی ده تر څو شخړې ته یو سوله ییز حل راوباسي. راځئ چې تفصیل یې د مجاهد جواد څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د طالبانو په وړاندې د مقاومت د وروستي ځای پنشیر استازو د زیارت پنجشنبه په ورځ د ګاونډي پروان ولایت په سرخار چاریکارو کې له طالب استادو سره وکتل تر څو شخړه یو سوله ییز حل ومومي. فهم دشتي څوک چې په پنشیر کې له احمد مسعود سره لنګدې کار کوي د غلیدنه تایید کړي ده. احمد د احمد شاه مسعود زوی دی څوک چې د شمالي ټلوالي مشر وو او بیا په 2000 لومړي کال کې وبشل شو. دشتي د خپل پلاوي د جوړښت په اړه وویل ځینې پخوانی وزیران او د پارلمان پخوانی غړي هم پکې وو، نه یوازې له پنشیر څخه بلکې له نورو ولایتونو څخه هم. د طالبانو یوې سرچینی هم چې دغه ډلې رسمي ویان نه دی د نوم نه خودلو په شرط د غلیدنه تایید کړی ده. هغه امریکا غږ ته وویل چې د طالب پلاوی مشري مولوي امیر خان متقی کوله. دشتي وویل د دوړخیز پلاوی په کچه لیدنی د پخوانیو هڅو پایله ده. هغه وویل په تیرې اونۍ کې لږ تر لږه د طالبانو دوه پلاوی وو او حتی له هغې مخکې هم او اوس هم د دواړو لورو ترمنځ خبرې ښکته پورته کیږي. د دغه خبرو پایلې او پیغامونه د دې سبب شو چې پنشیر له مقاومت څخه د خبرو لپاره یو پلاوی واسطه بي تر څو له طالبانو سره وویني. د شتیده هم وویل چې طالبان پنشیر درې ته د پرتو لارو کنټرول هم لري. خود تیرو دوه ورځو راهیسې د اوبو او خوراکي توکو لیکت په عادي ډول پر مخ روان دی. د پخواني ولسمشر شوانی مرستیال امر الله صالح د اگست په څلورشتمه نیټه په یو ټویټ کې لیکلي چې طالبانو پنشیر ته د خوراکي توکو او سون موادو په وړلو باندې بندیز لګولای. سالی لیکلي وو بشري حالت خراب دی، په زرګونو ښځې او ماشومان غرونو ته تښتیدلی دي. سالی همدارنګه طالبان په دې تورن کړي چې له ښځو او ماشومانو څخه ځان ته د ډال په توګه کار اخلي تر څو شاوخوا وګرځي او کورونه تلاشي کړي. په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون جیکپوري افغان رهبران له طالبانو سره ښکیل پاتې دي او د خپل سوله ییز حل لارې ته هیله ساتي. د ډاکټر عبدالله د ډلې یو چارواکي امریکا غږ ته وویل ډاکټر عبدالله له احمد سره تیره شپه خبرې وکړې او هغه وهڅوه چې یو پلاوی جوړ کړي او په خبره باندې سره ځان پوه کړي. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی غواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې کرزي او عبدالله وړاندیز کړی چې له طالبانو سره خبرې یې له کابل څخه دوهې ته انتقال شي، خو ګلبدین حکمتیار ټینګار کړی چې خبرې دې په کابل کې پاتې شي. د پنشیر جغرافي او ډیموګرافي ته په کتلو سره په زور سره د دغې درې نیول ډېر سخت کار دی. طالبانو په 1990 لسیزه کې د خپل لومړنۍ دورې پر وخت هم پنشیر ونه شو نیولای او بیا د القاعده سره تړلې یو کس ته خبريال په جامه کې احمد شاه مسعود باندې برید وکړ او هغه وواژه. دشتي په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په طالبانو باندې فشار راوړي تر څو معنی لرونکو خبرو ته ننوځي او یو داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو استادولي وکولای شي او د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. دشتي یو ځل بیا ژمنه وکړه کچیر پر هغوی جګړه وتپل شي نو دوی به نه یوازې د پنشیر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره جګړه وکړي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د طالبانو د مشرتابه په حق له نن سبا په ټولنیزو رسنیو او د دې ترڅنګ په نورو رسنیو باندې کوم تاو د بحثونه تر سره کیږي. راځي چې په دغه مقاله کې چې ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب راغونډه کړې ده په ګډه سره واورو.
د امریکای د خبرونو مشهور ټلویزیون چینل سی این این په خپل ویب پاڼه د افغان طالبانو د سرسر د مشرانو د جوند مختصرو حالاتو په باب له یو معلوماتي رپورت خور کړی دی. سی این این د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د افغان طالبانو مشرانو تر کلونو کلونو پورې په ګمنامۍ کې جوند تیر کړی دی او خلک ډیر کم پیژني، خو اوس هر کله چې افغان طالبانو د کابل واک اختیار تر لاسه کړی دی په دیو جدوی اوس خډاډه دنیا ته ځانونه راښکاره کړی دی. سی این این خپل رپورت کې لیکي چې افغان طالبان د افغانستان د نیوو رستو افغانستان کې د یو نوي حکومت د جوړولو هڅه کوي. افغان طالبان داوا کوي چې د دوی په نوي حکومت کې به د افغانستان د هرې تپې او د هرې طبقې خلکو ته یو مساوي نمائندګي ورکول شي، او دا چې دا نوی حکومت به د ټولو نه وړاندې په ملک کې اصلاحات کوي. خو سی این این لیکي چې د طالبانو د قیادت د کړو وړنه خو معلومیږي چې د دوی په دې نوي حکومت کې او د دوی په پخوانی سختدري د حکومت کې به یقینا چې څه ډېر فرق نه وي. نن ورځ د افغان طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده نومیږي. دا یو ستر دینی عالم دی او د په کال 2014 کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د افغان طالبانو د مشر د ملا منصور اختر د ډرون په یو حمله کې د حق رسیدو نه پس د افغان طالبانو مشر مقرر کړی شوی دی. مولوی هیبت الله اخونزاده د کندهار د سپین بولدک سیمې سره تعلق لري او په کال 1980 کې د شوروي روس خلاف جهاد کې د یو مجاهد په حیثیت برخه اخیستې ده. د په کال 2001 کې د جهادي معاملو مشر مقرر کړی شوی و. ملا عبدالغنی برادر د مولوی هیبت الله نائب دی، د طالبانو په حکومت کې یو سرګند غړی وو او نن سبا د افغان طالبانو د سیاسي کمیټې مشر دی. ملا برادر د شل کال جلاوطنې وروسته 13 هفته په نوبیدل افغانستان ته لاړو. سی این این په خپل رپورت کې د افغان طالبانو د نورو مشرانو پیژندګلو صدا شان کړی ده. محمد یعقوب د افغان طالبانو د فوجي کمیشن مشر دی. د افغان طالبانو د تحریک د بانی د ملا محمد عمر زوی دی او په ولایتي سطح د افغان طالبانو د جملو فوجي کمانډرانو نگرانی کوي. د طالبانو بل مشر سراج الدین حقانی نومیږي چې د حقانی نتورک یا شبکې مشر هم دی. د حقانی شبکې افغان طالبانو او القاعده سره ډیره نږدې ناسته پاسته ده. په کال 2009 کې امریکې د سراج الدین حقانی په سر د 500 ملیون ډالرو انعام اخوده و چې په کال 2014 کې دا رقم 100 ملیون ته زیات کړی شوی و. د افغان طالبانو په قطار کې یو ځلاند شخصیت خلیل الرحمن حقانی هم یادیږي. د طالبانو تحریک له چندې راغونډي او افغانستان کې د نن جنگ کې اخته او طالبانو له هر قسمه امداد ورسي. د سراج الدین حقانی تر دې او د امریکای د ترهګرو په فرست کې نوم لیکل شوی و. د طالبانو په یادو مشرانو کې یو نوم د حاجی وفا هم دی. د طالبانو د قندهار گورنر یو بل مشر اجی طالب هم دی چې د هلمند ولایت گورنر و. د افغان طالبانو بل یو درون شخصیت ندا محمد دی چې د ننګرهار د گورنرۍ ذمواري ورته ورپغاړه کړې شوې وه. ذبیح الله مجاهد یقینا چې په سوشل میډیا په ګرد نړۍ کې د افغان طالبانو د تحریک د پیژندګلو علامت دی. د د افغان طالبانو د تحریک ویان دی. سهیل شاهین د شورونا د نړیوالې میډیا د پاره د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د ویان کردار ادا کړي. ډاکټر محمد نعیم د عرب میډیا د پاره د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان دی. د افغان طالبانو د مشرانو په قطار کې یو نوم د لوی عالم دین عبدالحکیم هم مخیل راضی دے. د افغان طالبانو د تحریک د سیاسی معاملو د کمیشن مشر دے. د په دوحه کې امریکایانو سره امن خبراترو کې لوی کردار ادا کړی دے. خو ډیر سخت دریزه او د خپل خبرې نه اوریدونکې دے. د افغان طالبانو د مشرانو په فهرست کې اخیری نوم د انس حقانی دی. د سیاسي معاملو د کمیشن ستر غړی دی. سی این این د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې د افغان طالبانو د تحریک دننه د مخبرای د فوجي معاملو د اقتصادي معاملو او د درس او تدریس او زراعت په شمول د مختلفو نورو مدونو د پاره 15 کمیشنونه جوړ کړی شوی دی.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. او څنګه چې مستاسره ژمنه کړې و چې د کابل هوایي ډګر کې وروستي بریتونه او د پیښې حال به تاسره شریکو. زموږ سره د نیویارک ښار څخه ملګری شوی دی جهانگیر خټک صاحب. غوښتي تر کلې وایو سړی مشي په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیر مننه منظر صاحب. تاسو ته کوتونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب. کابل هوایي ډګر سره دوی چاودنې وشوې او ریپورتونه او خبرونه راځي مخې ته چې د امریکایان هم و او دا وي په ګډون دی لس کسان وژل شوې دي. آیا روسي تفصیل شته د امریکایانو په حق له تاسو سره؟
بالکل. اوس د امریکایي یو ورځپاڼه ده وال سټریټ جرنل هغه اوس دا یو خبر پیل کړی دی چې په دې چاودنې کې سلور امریکایي سرتیری هم مړ شوی دی. هغه خپل ژوند بیللی دی او درې لګ تر لګه درې نور زخمیان شوی دی یا ټپیان شوی دی. او دا چې کومه طریقې سره دا برید شوی دی بریدو نه بلکې هغه اول خو چې کوم اوله د ماکا و 14 واغه یعنی د امریکای وخت مطابق سهار په کم 10 بجې او تر کابل وخت مطابق ماخام تقریبا په کم 6 بجې شوی و چې کوم دا حامد کردې ایئرپورټ چکم دا آبی دروازه چکم دا یا چکم انٹرنس دی چکم لار دا حغل تشیو او بیا هغه یو سو منټو پاس بیرن هوټل چکم دا چکم اوله 14 شو هغه تقریبا 300 میټر لری دی حغل تا دویمه 14 شولا او تر اوسه پورې چکم اطلاعات دی دا یا پاگر دی کو ډیولاپینګ سټوري دا یا دا اوس مسلسل خبرونه را روان دي. نو دا چکم نمبرز یا چکم شمیره مخه ترازی نو دا حتمی نه دی ځکه چې اوس هم خبرې ډېرې زیاتې غیر واضحه دي. نن سحر نه الته کې لکه پرون امریکې برتانیې آسترالیا او نور چکم غربي هیوادونو هغه د طرفه یو وارننګ جاری شوی او ټولو خلکو ته الته ویل شوی چې تاسو کابل ایئرپورټ نه لرې شئ او امریکایانو ته په خصوصي توګه او نور غربیانو ته په خصوصي توګه دا مشوره ورکړل شوی و چې تاسو کا ایئرپورټ سره نږدې یی نو دا زه پرې دی او هیڅ صورت کې ایئرپورټ ته را نه شي. دا پرون ماخام دا لکه التکه سهارو هغه دا یو ایڈوایزری راغله وای وارننګ راغله دا هغه نه پس نن سهار د ایټالیا یو جهاز چې کم اټلی تتللو او دا افغانانو نه ډکو C-130 هغه باندې ډزې هم شوی دی خو هغه بچو دی لکه هغه ته جهاز ته زیان هغه لوتکه ته زیان نه رسیدلی او بیا ور سره دا پیښه مشواله. نو الته کې اوس کم خبرونه را روان دي نو هغه د کدي چې لګ تر لګا 2500 شپېته کسانو پورې پس مختلفو چې کم روغتونونه دي هسپتالونه دي الته راوستل شوی دي
او چې کم دغه حالات و سیړو یا وې ارزو یو څو شی به وران دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پانی باندې لیکلی دی چې اسلامی امارت د کابل په هوایی ډګر کې په ملکی خلکو چاودنه په کلکه غندي یا د چاودنه په هغه سیمه کې تر سره شوې ده چې د امنیت مسولیت یې د امریکایي ځواکونو په لاس کې وو. هغه دام لیکلی دی چې اسلامی امارت د خپل خلکو امنیت او ساتنې تا تکلک توجه لري د شرغختونکو کړیو مخه به په کلک سره ونیول شي. دغه پیخه حالات څومره بدلولی شي خټک صاحب؟
کې دې ګوري چې کله طالبان راغلي دي نو امنیت په حواله سره سوالونه خو چې کله هغه واک تر لاسه کړلو او هغه نه پاس هغه په خار کې چې کم د امنیت چې کم کار واغ خپل لاس کې واغستلو نو هغه کې اول خو چې څومره میډیا وا چې کم کې مونږ هم شاملو زموږ توجه په دغه خبرو وا چې چرته پېښ نه شوي خزو سره زیاتې نه شوي یا بد تهذیبي نه شوي او سره بد کلامي نه شوي ورته یا صحافیان سره یا نور عام وګړو سره نو په دې باندې وا او اوس چې کله دا واقعا وشول او دا تاسو چې کوم دا ذبیح الله مجاهد چې کوم دا ټویټ تاسو ذکر وکړلو بالکل هغه مام کتل لري هغه خدای سي ښکاری چې هغه دا خبره وای چې لکه دې پیښنه چونکه سکیورټي ذمہ واری د امریکایانو او مونږه د دې ذمہ وار نه ښکاری خدای چې دا ویل غواړي او امریکا کې دننه هم دا څه आवाजونه وسوچتيږي چې کله دا پیښنه وشول نو دلته کې دا ویل کیږي چې دا د طالبانو ذمہ واری او هغه مونږ ته دا ګارنټي را کړې و چې خلک هغه خلک چې کم ایئرپورټ ته راځي دا هغه چې کم سکیورټي دا یا تحفظ دے هغه به مونږه یقیني جوړو نو چونکه دا بهر سکیورټي ذمہ واری دا طالبانو او دنه سکیورټي ذمہ واری دا امریکایانو او نور چې کم غیر ملکی عسکرو هغه وا او دا پیښنه دا بهر نشوي دا یعنی دا ایئرپورټ نه بهر شوي دا لکه دا بیرن هوټل چې کم دی دا خو دا ایئرپورټ دا چې کم انټرنس دروازه دا غنه تقریبا 300 میټر لره دی او بیا ور سره چې کم دا اولن پیښنه چې اوله چې کم دا 14 نشوي وا هغه خو بالکل غ دیوال سره وا تک یو ناله دا او هغه سره شوي دا نو ډیر خلک چې کم ویډیوګانې او تصویرونه اوس په انټرنیټ باندې را روان دي هغه کې داسې ښکاری چې هغه خلک چې کم په نخښه شوي دي نو هغه دیوال ته ډیر نږدې وو او هغه تک دا اوله پیښنه شوي دا نو دې سره یقین توګه باندې معاملات به په امریکا او طالبان ترمنځ به خرابېږي حقيقي نه ماته نه
او دا کوم د تخلیه ماموریت یا اپریشنز چې روان دي عملیات چې دا امریکایان او د دې ترڅنګ هغه افغانان چې د خطر سره مخ دي او یا د امریکایانو سره کار کړي د دوی د وټلو پروسه خو ویل کیږي خپل طالبان ویلي و چې د یو د 10 اگست څخه به نه غځوي خو امریکا بار بار ویلي دي چې دوی غواړي چې دغه پروسه د یو د 10 اگست وروسته هم نور پروازونه یا الوتنی پرانستوي دغه پیخه چې وشو دا به آیا نور هم نه ځندوي د دغه امریکایانو او افغانانو د وټلو پروسه
کې دې شي چې لګډې خو ځندوي خو د امریکای د طرفه لکه پینټاګان د طرفه چې کم نن سهار یو اعلان شو چې کله دا پیخ نه خبر راغله نو هغه د پس چې کم خبرونه راتله نو هغه یو خبر دامو چې امریکا چې کم د ایویکیویشن فلایټس دي یعنی خلکو وستلو چې کم پروازونه دي هغه مکمل توګه باندې به نه تړي نو ما نه د خیال او د کې لګونته تعطل راتل شي سلو کې دی شي په الحال هغه ایثار کې دغه چلته کې امنیت وځه ډیره واضح نه ده او بیا لکه ماته ستاره د کلول چې د اټلی په جاز باندې ډزې شوې دي اگر چې هغه ته زیان نه رسیدل هغه کې ټول افغانانو کډوالا نو دا سه واقعیا دوباره هم کې دی شي نو امریکایان او نور چې کم غربي هوادونه دي او که ډیر خو اول دنه اعلان کړي چې موږ نور نو باسو لکه نیدرلند شولو جرمنی شولو کینیډا شولو دای خدای اعلان وکړل چې موږ د خپل پروګرام بالکل ځندو په امریکای د طرفه دا ویل وینا اوس پر خدای کدا کبه ورستو سب بدل شي دغه چې ولسمشر جو بایدن چې کم دا وخت په سپینه ماړې کې دی او خصوصي الته کې مشاورت کوي لګیا دی هغه د وخت نن دا اسرائیل چې کم وزیر اعظم دی نټفلی بنټ چې کا چاس راغی نن لیدنه وا هغه هم ډیلی شولو د کوجنه کچې بایدن ته بل ته مصروفه دي او غي بیا ورستو امکان دي چې امریکای قوم ته وینام کوي او دې په حواله سره نو تفصیل بم ورکي او فلحال خبرونه داتې دي چې دا خبره زندول کیږي نه خلک به وباسلو امریکا کوشش پوره کوي
ډیره مننه خټک صاحب شراخ لی او دغه سیړنه مو از موږ سره او د لیدونکو سره شریک کړله
ډیره مننه
دی و سره اوسی
دی وی سره د ملکیا مننه کوو ګرانو لیدونکو. خبرونه د عوام لري زو د پاکستان ولوري ته چیری چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په افغانستان کې په بدلیدونکو حالات او دوه اړخیزه اړیکو باندې خبرې اترې کړي. تفصیل یې ستاسو لپاره رابیه پیر په خپل ریپورت کې راغون کړی دی.
پاکستان یو ځل بیا پر نړیوالې ورورلوی شخ کړی چې د افغانستان ولست مرستې د پاره مثبت رول ولوبوي او بنیادی بشري ضرورتونه تر سره کولو سره د افغانستان اقتصاد په بحالۍ کې مرسته وکړي. د وزیر اعظم د دفتر لاړخه خبر سوي بیان تر مخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې. وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې چې پر امنه مستحکمه افغانستان د سیمې په ګټه دی او ویلي د افغانستان ولس د حکومت د تحفظ سلامتی او امن سره سره سیاسي حواری د ستونزي هوازنی لاره ده. د دې سره د بهرنوی چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د افغانستان په اړه د پاکستان د ریس د سیمایزه هوادونو سره شریکولو د پاره 13 ورځ د څلورو هوادونو تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او د ایران په سفر روان شوی. د بهرنوی چارو د وزارت تر مخه شاه محمود قریشی د ازبکستان او تاجکستان د صدورو سره لیدنه کی د افغان افغانستان په حالاتو د رابطو او ګډ تګلارو جوړولو شاخ کړي. د نړیوالو هیوادونو سره د غرابطې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د رواني میاشتې په 15مه نیټه د کابل واک ترلاسه کولو وروسته هلته د حکومت جوړولو په تیاری دي. پر پاکستان د وړاندې څخه د طالبانو د مرستې تورونه لګول کیږي او په داسې حال کې د غرابطې آیا دغه هیوادونه د طالبانو د حکومت د ملاتړ دپاره قانع کولو یوه هڅه ده؟ په دې اړه د نړیوالو چارو پروفیسر حسن عسکری دیو سره خبر کی وای یواز پاکستان نه بلکې ټول گاونډي هیوادونه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي او کچري طالبان وغواړي نو نوی حکومت جوړول کې د دوی مرسته هم وکړي سیم. ولې چې ټول هیوادونه اندیشمندي کچري په افغانستان کې یو حکومت نه جوړیږي یا استحکام نه راځي او په نتیجه کې کورنۍ جګړه شروع کیږي نو د دې بد اغیز پر ټول هیوادونو پریوزي. د طالبانو لاړخه د کابل واک تر لاسه کولو وروسته افغانستان کې د روان حالاتو له سبب بشري بحران هم نړۍ اندېښمنه کړې. چې پاړه د پاکستان په خوانی سفارتکار آصف درانی دیو ته وایي د څېړونکو وینا ده دا هر څه به د دې خبرې سره تړلې وي چې د طالبانو راتلونکی حکومت به په دې اړه څه پرېکړې کوي او نړۍ به په اقتصادي او بشري کچه تر څه حده پورې د راتلونکي حکومت مرستې ته تیار وي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګورئ او اوري. زو د یو بل سیمه ایز مهمه ریپورت ولورې ته. د پاکستان د برنی ایوان قائمه کمیټې ته ویل شوې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیټي تجارت د شپږو میاشتو لپاره غځول شوی دی او په دې کې 90% کار شوی دی چې د غلاوزنامه کې اصلاحات وکړي. راځي چې تفصیل یې د ریاض حسین څخه واورو.
د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس او انډستری مشر خان جان الکوزیوایی د وړاندې څخه د ترانزیت تجارت دننه د مشکلاتو لوجې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نیم په نیمه راکم شوې دی. دوی وایي په تجارتي لوزنامه کې ګڼ شمېر ستونزې راپېښې وي چې لوجې د افغانستان 50% تجارت ایران ته منتقل شوې، خو اوس په دې لوزنامه کې اصلاحات شوې دي. دوی وایي وړاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل منځي تجارت 3 ارب ډالر ته زیات شوې او خو بیا ورستو د 1 ارب ډالر نه هم راکوس شو. الکوزیوایی په تجارتی لارو تورخم، سپین بولدک او غلام خان کې د الکترونیکی سہولتونو لوجه په دې کې اضافه کیږي. دوی وایي د طالبانو او پاکستان سپیل سره یې هم په ترانزیت ټریډ لوزنامه خبرې کړې دي. الکوزیوایی د پاکستان سره د افغانستان ترانزیټي لوزنامه ډیره مهمه ده او باید چې دا د 1 کال لپاره وغځول شي.
زمون سره دا تشویش موجود دی چې دا شپږ میاشتې به ډېر زر پوره شي. په دې اګریمنټ سرنوشت به څنګه وي موږ لپاره یو مهمه مسله ده. په دې ارتباط باید د پاکستان د حکومت سره خبرې وشي چې یا د یو کال دپاره وغځي او نوره او یا هم ډېر زر دغه اګریمنټ امضا شي. که دا اګریمنټ امضا نه شي نو تجارت به نور هم راکم شي او ترانزیت بند.
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون وایي تیره ورځ د لوړ ایوان سینټ قائم کمیټې ته ویل شوی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزیټي تجارتي لوزنامه باندې 90% کار سرته رسول شوی دی او په دې کې راتلونکي تجارتي ستونزې تر ډېره حد پورې هوارې کړې شوې دي. کمیټې ته ویل شوی چې دواړو اړخونو ته بندیزونه نشته او د ورځې په حساب د 1500 نه زیات تجارتي ټرکونه افغانستان ته تیریږي. قائم کمیټې ته ویل شوی دی د نړیوال قانون مطابق د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي فعالیتونه به جاري وي. په خیبر پښتونخوا کې د چیمبر اف کامرس مشر محمد اساق وایي افغانستان ته ترانزیټي تجارتي سہولتونه ورکول په پاکستان لازم دي ځکه چې افغانستان د اوبو د لارې د تګ را تګ ذریعہ نه لري. دوی وایي د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارتي پیچلو ستونزو له وجې تجارت اغیزمن شوی دی او امید څرګندوي چې افغانستان سره تجارتي ستونزې به ډېر زر هوارې کړي شي.
ڈاکیومینٹیشن پکے رالو اور ڈالر ٹرانزیکشن پکے رالو اور کوٹے تاجران جی سے مال جو جانا بن جانا یا افغانستان کے پاکستان کا لے گی یا پاکستان کے اخلیل پہ لے گی طریقہ کار دیر مشکلات لگی بینکنگ ایل سی بینکنگ ٹرانزیکشن ڈالر ٹرانزیکشن.
د پاکستان او افغانستان ترانزیټي تجارتي لوزنامه په کال 2010 کې د اصلاحات وروسته نوې کړې شوې و. په دې لوزنامه کې افغانستان ته د بهر هیوادونو څخه د درآمدي مالیه نه بغیر تجارت کیږي او افغانستان کولی شي چې د پاکستان د لارې هند ته هم برآمدات وکړي، خو بیا د هند لخوا راتلونکي شیان د پاکستان د لارې افغانستان ته د وړو اجازه نشته. په افغانستان کې تیر حکومت د پاکستان څخه دغه وختنه کوله چې د افغانستان ګاډي دي د واګا پولې د لارې هند سره د تجارت کولو اجازه ورکړي، خو د حکومت په وینا د سکیورټي مشکلاتو په وجه دوی ته دغه اجازه نه ورکول کیږي. په کال 2019 کې د اشرف غنی حکومت دا لوزنامه د ختمولو ویلی وو ځکه چې د معاهده وخت ختم شوی وو. د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي اوس هم د پاکستان سره په پوله د افغانستان نه راتلونکي ګاډي ګڼ شمېر مشکلات لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د امریکا غږ دی و د ګران اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او د خبرونه په دې ځای کې زو د بلوچستان صوبې ولوري تزمک سره په خبرونه کې مل شوې دی. د دیوا خبريال او زموږ همکار حفیظ الله ستوري شیرانه ستړی مشه په خیر راغلی.
سلامونه نیکی هلی.
وعلیکم السلام شیرانی صاحب، د افغانستان سره په پوله پروت د پاکستان کرکیج ځپلې ایالات بلوچستان کې په تیرو څلور ساعتونو کې ویل کیږي چې بیلابیلې چاودنې شوې دي او په دغو بریدونو او چاودنو کې د امنیتي چارواکو او سرتیرو په ګډون 11 تنه وژل شوې دي. د دې تفصیل که تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ د دغو پیښو او د دغو ترهګرو بریدونو.
بله، همدغه سیدا د تیر په څیر یو بیا د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د امنیت وضعیت خراب شوی ده. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شاوخوا څلور پیښې شوې دي چې پکې د امنیتي ځواکونو د سرتیرو په شمول یو لستنه مړه او اوه هم جوبل یا ټپیان شوی دي. که لږ یې تفصیل د ډیوا وکتونکو ته هم لومړی پیښې نن د پنجشنبې په سهار د بلوچستان د تربت او پنجګور په منځنۍ سیمه ګوارګو کې هغه مهال رامنځته شوی چې کله د هلته د اف سي ځواک پر پوسته باندې په بمی برید شوی وو چې په دغه برید کې د لیویز د چارواکو په خبره چې یو د اف سي سرتیری وژل شوی او دوه هم ټپیان شوی. په همدغه یاد سیمه کې بیا د اف سی پر ځواک د غرمې وخت وسوالو برید کړی وو چې یو د اف سی سرتیری پکې چپی سوی وو. د دغو دواړو پیښو د اف سی یا د حکومتي چارواکو لخوا په آزاد توګه تصدیق نه دی سوی، خو ځای خبري اعلان او د لیویت چارواکي د دغو دواړو پیښو تصدیق کوي. او د دې ترڅنګ نن د بلوچستان د زیارت په سیمه مانګي ډیم کې هغه وخت یو خنړی پیښه شوی چې کله د اف سی ځواک او د لیویز د سرتیرو د موټرو قافله له مانګي ډیم سیمه څخه تیرېدله چې د لیویز ځواک موټر د سړک پر غاړه د لیویز د چارواکو په خبره په شخصي بم په نقشه سوی چې په نتیجه کې د لیویز د ضلع زیارت د ځواک مشر رسالدار میجر نائب رسالدار او یو سپایي وژل سوی او درې د دوی نور ملګري چپیان سوی. وای په دغه برید کې دوه موټرو ته تاوان رسیدلی، چپیان یې اوس د کوټي سیول روغتون ته وړي تر درملنه لاندې دي. ډاکټران وایي چې د دوو حالت ښه نه دی. له دغې پیښې وروسته د وژل سوو د کورنیو د غړو له لوري او د ځایي سیاسي ګوندونو له لوري څخه په زیارت سیمه کې د کوټي زیارت لوی لار تړل شوی او هلته د دغه یادو غمجنې کورنۍ چې دی هغه احتجاج کوي. د ځایي حکومت د ځلې انتظامیه او د امنیتي ځواکونو د مشرانو په خلاف او دوی غواړي چې دغه پیښې دي آزاد
وسیته دي. شرانی صاحب، خپل د دغه پیښې زمواري آیا کوم تنظیم تر اوسه په غاړه اخیستی کنه، او که د سیمې په حق لرغوندي د لیدونکو سره معلومات شریکې، په وروستیو کې امنیتي او ځاده سیمې څنګه د په ځانګړي ډول د بلوچستان د صوبې
د دواړو پیښو تر اوسه پورې کوم، بلکې درې پیښې چې موږ یادې کړې، د دې تر اوسه پورې کوم وخت چې موږ دغه ریپورت کوو تر دا وخته کوم تنظیم د دې ذمواري نه ده منلې. او له دې علاوه یو بله پیښه چې بیګا شپه ده د چهارشنبې په شپه د بلوچستان په لورلای سیمه کې د سی ټی ډی یا کاونټر ټریزم ډپارټمنټ لخوا دغه ادعا یا دعوه کیږي چې دوی هلته اووه وسلوال ترهګر وژلې دي او د دې تعلق له کله دم تنظیم سره وو. وایي چې د څلورو یې شناخت شوی او درې لا هم ناشناخته دي او د کوټې په سیول روغتون کې د هغوی مړي پراته دي. هغه وخت پولیسو دغه دعوا بیګا شپه وکړه چې کله دغه پیښه د لورلای په د غزای نوم د دیوا وکتون کوتوام سورکی ځنګل کې دغه پیښه رامسته شوی. دوی دا دعوه کوي چې هلته دغه وسوال یو ځای پټ وو او دوی په استخباراتي عملیات کړي او دغه وطن یې وژلې دي. له دغه بعد د دې څلورو پیښو سره هسیم په بلوچستان خلک یا دلته چې موسیدون کې دي هغه تل په ویره کې وي چې خدای مکه کلم حالات خرابېدل شي. څه شپې وړاندې خو حالات ښه وو. د بلوچستان داخله وزیر میر زیالانګو سره دیوا چې کوم ځانګړي مرکه کړي پغه کې هم دغه دعوه کوي چې تر ډیره حد د بلوچستان حالات ښه شوی دي. د بلوچستان د افغانستان سره ټول سیمه ده لدی وجه څخه حکومت به تل دغه تورونه لګول چې په بلوچستان کې د امنیت وازه ځکه زیاته خرابه وي. دلته داسې ترهګریزي پیښې کیږي چې دا د افغانستان له خاوي څخه د پاکستان دشمن قوتونه داسې پیښې کوي. افغانستان او د دې ترڅنګ هند بتل دغه تورونه ردول خو چې کوم دغه ځانګړي مرکه تیر ورځ موږ سره کړی و زیالانګو دغه خوشبيني ظاهر کړی و چې اوس به په افغانستان کې چې دغه نوی ارڅ روان دي حالات بدلیږي. د دې سره به د بلوچستان حالات هم شسی، خو دا وخت چې موږ کوم څه وینو حالات پرې نه دي.
ډیر زیاته مننه حفیظ الله ستوري شیرانی په ځان خیال کوي او تاسو ته هم خوشي به خیچاره
مننه سلام.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سر دی کول باندې اقدامات
اخته دي صرف 400 نه ده ټول ریجن
ده. هغه خبر پر ابو چې تاسو مهم بوله
تاسو کوم په اول کې دی دا چې انا وړي د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وډه
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملتیا مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا تاسو د کور د سیمې او نړۍ حال شیبه په شیبه وړاندې کوو او تاسو د تاسو د سیمې د حال څخه خبره ساتو. زو د محل د یو بل مهم ریپورت او لوري ته چې څېړو کې وای په پاکستان او بیا په خصوصي ډول پښتانه میشتو سیمو کې خزو تور پیخي مسلې په ټولنیزو رسنیو باندې په سمه توګه نه راپورته کیږي. د دې څه مطلب دی او تفصیل یې څه دی؟ راځئ چې دا ټول د ارشد مومن په دغه ریپورت کې وګورو.
دا د یو غیر دولتي تنظیم لخوا په پېښور کې ښځو ته تربیه ورکول کیږي چې څنګه د میډیا د لارې خپلې مسلې راپورته کړي. دې غونډه کې زیاتې ګډونوالې د پېښور پوهنتون سره تعلق لرونکي زده کوونکي دي. د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي د پوهنتون د جرنالیزم څانګې زده کوونکي سمام جدوای په میډیا کې ښځو کارکوونکو ته ډېرې موقع نه ورکړل کیږي، خو دوی کولی شي چې د سوشل میډیا د لارې خپل غږ پورته کړي.
د ښځو دا د مسلې دي چې په هغو باندې کوم تشدد کورونو کې کېږي، خو هغو پاره دا آوازونه نه شي اوچتولی او خاوندان د هغو آواز د وایدلو چې څومره کوشش کولی شي هماغومره یې کوي. آی د ښځو ته دومره خپل اظهار خیال خپل د آواز د کوم خې دی خلاف روان دی، دې ته زیاتی کې هغې پاره مطلب دی ته خپل آواز جوتولو مکمله شي چې په سوشل میډیا تو په هی اتروي چې آی زمونږ د جینکیان او هلکان په منځ کې هغه وي جنډر مطلب چینجز د بالکل ایکول شي.
په دې تربیه کې یو بل برخه اخیستونکي پراخ خان وای ښځې ټولنیزې رسنۍ د سړو مقابله کې ډېرې کمې کاري چې ورسره د روانو چارو نه ناخبره پاتې شي، د روزګار مواقعو نه محرومي او دوی ته ورپېښې مسلې هم پټې پاتې شي.
فیمیلز زیاتره زموږ چې کومې زنانه دي نو ټولې نه، خو سبګې داسې دي چې په کورونو باندې ناستې دي او هغې ته هېڅ قسم معلومات نه رسیږي، نه د هغې داسې اپروچ ته دی سوشل میډیا ته. نو سوشل میډیا کدي استعمال کوي نو یو خدا ده چې دوی ته مختلف قسم معلومات که هغه د پالیټکس حوالې سره دي، که هغه د ژوند نور فیلډ سره ریلیټډ معلومات دي هغه دوی ته رسیږي. دې نه علاوه که موږ وګورو نو ای کامرس هم په دې طریقه باندې کېږي. سوشل میډیا باندې داسې ډېر اپورچونیټیز دي چې خلکو په هغې باندې خپل بزنس سټارټ کړي دي. نو اوور اول سوشل میډیا فیمیلز لپاره یو خو پلیټ فارم دی کدی صحیح طریقے سره استعمال وکي.
د تربیه ورکوونکو ویناوه چې پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو ورس تر بل اهمیت زیاتیږي او خزو ته هم پکار دی چې دغه کې خپل برخه واچي. د پېښور پوهنتون زده کوونکی یوسف ارشد وای د خزو ډېر مسلې داسې دي چې هغه سړي د میډیا او سوشل میډیا د لارې نه را مخې ته کوي، نو ځکه خزو ته پکار دی چې دوی خپل مسلې په خپل راپورته کړي.
ډېرې مسلې دي خو ټول چې کومه کامن ده هراسمنت ایشو ده، اور هغه مین چې کوم دي هغه خبره هغه شی نه هایلایت کوي ځکه چې په هغوی هغې باندې خپله شرمېږي، نو ځکه هغه سټوریز نه هایلایت کیږي. اولین نه لیډیز خپل رایټ تپاره خپله سټینډ اخیستی شي، دا مسلې خپله سالف کولی شي. راو د دې مسلو حل صرف په چپه خوله نه دی، بهر به راوځي خپله مسله به خپله په سوشل میډیا ژو هایلایت کوي.
د انټرنیټ او موبایل استعمال په اړه معلومات راټولونکې ادارې جی سی ایم ای تیر کال خپل یو رپورټ کې ویلي په پاکستان کې د ښځو او سړو ترمنځ د موبایل په استعمال کې ډېر تفاوت موجود دی. په ملک کې 50% ښځې موبایل استعمال ته لاسرسی لري او 70% سړي موبایل استعمالوي، خو په دې کې فقط 19% ښځې د موبایل د انټرنیټ استعمال کوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د کور دننه کومې میرمنې چې په فزیکی توګه او ذهني یا نفسیاتي تشدد ښکار کیږي هغوی د قانون تحفظ ورکول او هغوی شکایت اوریدلو لپاره د اتو کالو نه ځنډ ښکار قانوني وړاندیز یا بیل د روان کال فبروري میاشت کې خیبر پښتونخوا اسمبلی منظور کړی دی، خو د پوهانو تر مخه اوس هم یو کورنۍ ښځې په دې نه پوهیږي چې د هغوی دغه قانونی د حقونه څه دي چې هغوی باید پرې پوه شي. راځئ چې د سادیا قاسم شاه دغه ویډیویي رپورټ په ګډه سره وګورو.
کور کې دننه که څوک هم د خپلې کورنۍ سره تعلق لرونکي یو ښځې باندې جسماني تشدد یعنی وهل تکول کوي، هغې له کور کې دننه تحفظ کپړه جامه یا ډوډۍ نه ورکوي، یا هغه خپل روزي ګټلو ته نه پرېږدي، یا په هغې باندې نفسیاتي یا جذباتي تشدد کوي او داسې پیغورونه ورکوي یا داسې رویه ورسره کوي چې دغه ښځه نفسیاتي دباو ښکار کیږي، خفګان ښکار کیږي او ورباندې بندیزونه لګولې کیږي. دا هر څه اوس د ښځو پر ضد کورنۍ تشدد مخنیوي او د دې نه تحفظ قانون د لاندې جرم دی، او د داسې جرم د دې قانون د لاندې 15 کاله قید او د جرمانې سزا هم کیدی شي. د دغه قانون وړاندیز 100 کالو پورې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې ټالول کېدلو، خو آخر کار دروان کال فروری په میاشت کې صوبای اسمبلی دغه قانون منظور کړی دی. دغه قانون جوړیدو پر ضد مخالفت هم ځکه کېدلو چې دا قانون ښځو ته کور کې دننه د جسمانی، اقتصادي او نفسیاتي تشدد نه تحفظ ورکولو لپاره جوړ شوی او ټولنه کې اوس هم سو کور کې دننه د ښځو په معامله کې د چا مداخلت نه خوښوي. د ښځو صنفي برابري باندې تحقیق کوونکی حاجره علي وای اوس هم د پښتنو په ټولنه کې کور کې دننه ښځې د مختلف قسمه جسماني او نفسیاتي تشدد ښکار کیږي، خو دغه ښځې په خپله د دې نه لا علم وي چې دوی باندې داسې قسمه تشدد کیږي. هغه وای ښځې د خپل جذباتي تکلیف او دباو په هکله احساس نه لري یا دا نه مني چې دا هم یو قسمه تشدد دی او دا یو عام خبره ګڼل کیږي، ځکه د داسې قسمه تشدد مخنیوي به هم ګران وي.
ښځه باندې کورنۍ تشدد چې دی نو دا عام کړی شوی دی، دا بالکل عام خبره ګڼل کیږي. دا یو اب نارمل بیهیویئر دی، خو د دې دونه اکثر او دونه هر وخت دا کیږي چې دا خلکو نارملایز کړی دی. مثلا که ښځه والو خوري په کور کې نو ته وي خیر دی نو څه چلو چې تا والو خوړل، نو دا خوستا خاوند دی، دا خو دغه حق دی چې هغه به تا وخي، یا تا کې غلطی ده یا تا کې نقص دی نو تا ځکه والو خوړل. نو په مذهبي توګه او په معاشرتي توګه باندې دا ټولې خبرې چې نارملایز شوې دي نو د دې مخنیوي بیا ګران دی.
د ښځو پر ضد د کورنۍ تشدد مخنیوي او د دینه د تحفظ قانون عملي کولو لپاره د اصول او قواعد جوړولو او د قانون کې بهتري لپاره د ترامیم تجویز کوونکي کمیټه غړي او یو وکیل مهوش محب کاکا خیل دا مني چې اوس هم ډېرې ښځې ندی خبر چې نفسیاتی تشدد هم د تشدد یو قسم دی او هغه وای اوس هم د داسې قسمه جرمونو خزي رپورټینګ نه کوي.
په سایکولوژیکل او ایموشنل ابیوز کیسز ډیر کم رپورټ کیږي، زیات تر چې کم کیسز تھانو ترازی یا کورٹس ترازی هغه فزیکل ابیوز یا هغه وهل ټکول په صورت کې وی، د هرت په شکل کې وی، کو کریمینل کیس هم نو هغه هرتس په شکل کې، کوم خوځو ته سایکولوژیکل ابیوز دی یا ایموشنل ابیوز دی هغه هم دا کمپلینٹ جمع کولی شي، خود دې تعداد ډیر زیات کم دی. اوس ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی چې کم چیئر پرسن دی اغلم تلی شي او هغه ته هم دا رپورٹ کولی شي.
خو مهوش محب کاکا خیل وای اوس د سند، پنجاب او بلوچستان په شان په خیبر پختونخوا کې هم د ښځو پر ضد کور کې دننه سهم قسمه جسمانی تشدد، نفسیاتی تشدد او اقتصادی تشدد مخنیوي او د دینه د تحفظ قانون منظور شوی او خیبر پختونخوا کې د سنفی تشدد مقدمو او ریدو لپاره هم بل عدالت نشته. هغه امید لري رورو په حالاتو سره به خزي نه اوازې کور کې دننه دوی باندې کېدونکې جسمانی تشدد پیښې رپورٹ کوي. هغه با په کور کې دننه د دوی پر ضد کېدونکې جذباتي او نفسیاتي تشدد باندې هم چپ نه پاتې کیږي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې به اوس ستاسو سره زو یو بل مهم مسله به شامل وو چې د نیا پاکستان د شوار لاندې د وزیر اعظم عمران خان نزدې درې کاله پورا شواله. راځي چې تفصیل یې واخلو د پیر ولای چا صاحب څخه چې موږ سره په سکایپ باندې ملګری شوی دی. ستړي مشي په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، د وزیر اعظم عمران خان په خپل واکمنه ګوند تحریک انصاف د درې کلنې دورې د لاسته راوړنې په اړه خبرې کړې دي، غږېدلی دی په اسلام آباد کې، که مهم ټکی د لیدونکو سره شریک کړي چې څه دعوې کړي دي چې کومې لاسته راوړنې درلودې په دې تیرو دریو کلونو کې؟
بالکل، دا نن د تحریک انصاف ګوند درې کاله وروسته د واکمنۍ او په دې لړ کې چې کوم نن په اسلام آباد کې مو کوم دستور شي او هغه ته وزیر اعظم عمران خان وینا کړې ده، خبرې خو ډېرې کړې دي، خو د معیشت حوالې سره هغه بیا دا دعوی تکرار کړې دي چې ګډې د دې حکومت کله سره راغلي دي، نو تیر حکومتونو معیشت ډېر په خراب حالاتو کې پرېښو. تیر حکومت کې وچو نو 3,800 روپۍ ټیکس جمع کېدو، د دې حکومت عمران خان دا و چې 4,000 روپۍ اوس ټیکس جمع کړي، دغه شان ته وویل چې ملکی زر مبادله کې زیاتوالی راغلی، تجارتي خساره موجوده، حکومت کمه کړې ده، تعمیراتي او نور انډستریز هغه یاد کړي دي، دا په معاشي میدان کې چې حکومت ورته برات ورکړي دي. او عمران خان دا دعوه کړې ده چې د دې د ښه معاشي تګلارو د وجې پاکستان کې چې کم دی نو پاکستان معاشي توګه باندې مخکې تللی دی. دویم ذکر هغه کړی دی د خپل سیاسي مخالفینو او باغی باندې دا تور لګول دي چې دغه سیاسي مخالفین چې کم دي د پاکستان فوج کارول غواړي او د پاکستان فوج باندې د عمران خان حکومت را غورځول غواړي. دا الزام خپل مخالفینو باندې هم بیا لګولل دي.
پیر ولا خان صاحب خپل مخالفه ګوندونو څه ویلي دي؟ څېړونکي څه وایي د عمران خان دغه داوو ته په کتو سره چې دوی دغه کومي لاسته راوړنو ته اشاره کړې ده؟
یو خدای دې چې مخالفه ګوندونو خو د عمران خان دغه داوې رد کړې دي. بلاول بوټو په خپل عکس العمل راغلی د پیپلز پارټي مشر چې دی، هغه عمران خان صرف داوې کوي، په حقیقت کې دا کارکردګي هیڅ سم نه ده. معاشي تجزیه کاران دا وایي چې په کال 2013 پورې په پاکستان کې د غربت د کرښې نه 30% آبادي وه، هغه 70% آبادي ده، یعنی 2 کروڑ په هغه کې اضافه شوې ده. په کوم وخت باندې بیا موجوده حکومت دا دعوه کوي چې معاشي ترقی شوې ده نو سیوروکي او مخالف ګوندونه خو د وزیر اعظم دغه دعوی چې دي دغه ردوي دي.
سمه ده، ډیره زیاته مننه پیر ولا چا صاحب، ژوندی او سی مننه کوو. د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د افغانستان څخه د دا ریپورت، البته افغانستان څخه د وضعیت او د وروستي کړکیچ او حالاتو په اړه نه دی، او دا ریپورت د هغه جنۍ په حق لدی چې سلګۍ نومیږي او افغانستان کې د لوړو زده کړو وزارت د کانکور کمیټې اعلان کړی دی چې عمومي پایلې څه دي، او سلګۍ په نوم دغه معصله د کانکور عمومي اول نمره شوې ده په ټول افغانستان کې. خو برخلیک به څنګه وي؟ راځئ چې دغه ټول تفصیل وګورو په دغه یوې مرکه کې چې د آشنا تلویزیون خبریال شایسته لامې سادات ورسره کړی ده.
وربشو سلګۍ باران ته چې د سګنی کال د آزموینو تر ټولو لومړی بریالۍ برخواله ده چې ورته بیا هم په خبرونه کې ستړي مشي وایي سلګۍ جانب بیا هم ستړي مشي. ملک څنګه چې ما مخکې پوښتنه وکړه، د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس 325 نمرې لوړې دي، د کابل طب پوهنتون ته بریالۍ شوې، احساس در سره شریک، او دا چې په دغه حالاتو کې ستونزمنو حالاتو کې تاسو څنګه وکړای شوي داسې منظم
مننه. سلام تاسو ته او ټول لیدونکو ته. سوال دی چې د هیواد وضعیت ښه نه و، جنگ او جګړې، فقر، بدبختی، اما زه تسلیم نه شوم. ما خپل درس وی، هغه کوم پلان سم لره، هغه کوم هدف سم لره، ما غوښتل ما خپل هدف ته ورسیږم، او د امغه لپاره ما ځان سره یو سم پلان جوړ کړی، او د امغه په مطابق ما درس ویلې او مې کولای شو خپل هدف ته ورسیږم.
ډیر ښه، ډیر ښه. د افغانستان د کانکور کمیټې البته معلومات ورکړي، د معلوماتو له مخې د ساکل د کانکور په ازموینه کې 180,000 کسانو برخه اخیستې وه، یعنی په دې ټولو کې تاسو لومړی راغللی. احساس خود هم را سره شریک، څومره خوشاله یې؟ په خپله د کورنۍ غړي څه وایي؟ په خپله نور ټولګیوال د څه وایي؟
زه ډیره خوشاله یم، زما فامیل او زما استادان، زما ټولګیوال، هغوی ټول ډیر خوشاله دي، او هغوی له سر نه په ما باندې ډیر باور درلود. ما هم په ځان باندې اعتماد درلوده، اما هغوی هم په ما باندې اعتماد درلود، او همدغه باور او همدغه اعتماد به نفس چې زه خپل هدف ته ورسېدلم.
ډیر ښه. د هیواد اوسنیو ترنګلو حالاتو ته چې ګوري، آرزو دې د ځان دپاره، د خپل راتلونکي دپاره، نورو ځوانانو دپاره څه ده؟
زه د ځان لپاره او د نورو ځوانانو لپاره زه دا وایم، که چېرته موږ کار وکړو، موږ یو بل ته لاسونه ورکړو، نو انشاءالله دا وضعیت ښه کېدونکی ده، او هیڅوک باید ناهیلي نه سي. سره له دې چې دا حالت د اندېښنې وړ ده، خو زه ورته دا وایم چې ناهیلي په کار نه ده، موږ کولای شو چې یو روښانه راتلونکی ولرو او د هغې لپاره کار وکړو.
زه پوهیږم چې ته د تحصیل او درس سره ډېره علاقه لرې، که دغه شرایط درته په افغانستان کې دننه برابر نه شي، نو ته به وغواړې چې بهر لاړ شي او یا که په هیواد کې پاتې کیږي؟
خو که چېرته شرایط برابر وي او زه وکولای شم خپل تحصیل ته ادامه ورکړم، نو نه غواړم چې هیواد نه بهر لاړ شم. خو که چېرته شرایط برابر نه وي، نو زه نه غواړم چې زما تحصیل نیمګړی پاتې شي او زه خپل هدف ته ونه رسیږم، نو بیا زه غواړم چې بهر لاړ شم.
ډیر اعلی، او ستاسو د پاره د لا بریاو په هیله، کور ودان، سلګۍ باران، لا بریالی اوسې.
مننه.
دې ویګران ولیدونکو او اوریدونکو نننې خبری خبرونه هم تاسو له واشنگتن ډي سي سټوډیو څخه ولیدله او اوریدله. په دې خبرونه کې مو تاسو د سیمې حال او خبرونه شامل کړل. په دې هیله چې تاسو دغه خبرونه کې را سره تر پایه مال پاتې شوي وي د ملتیا مو بیا هم مننه کوو. او د دې خبرونه قربانه و مزه منظر شهید خبرونه پروډوسر و عابد حسین چې دغه ټول راپورونه ستاسو لپاره راغون کړي و. ستاسو څخه اخلو اجازه او تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.